په خپل باندې په خپل پښو ودرېږي او د خپل خبرو ته اشاره وکړه چې پوځیان به وزي خو افغانستان سره به مرسته ته دوام ورکوي. ځکه چې غواړم یو بل مسلې ته هم اشاره وکړم چې ښاغلی اشرف غنی احمدزی ډېر ټینګار باندې وکړه، هغه د سولې او امنیت خبره وه. ښاغلی احمدزی وویل چې برېټانیا یو له هغو هیوادونو دی چې کولی شي افغانان کولی شي د هغوی له رول نه په ګټه اخیستلو سره ګاونډی هیواد پاکستان او پتیر او ځینې نور هیوادونه د قانې
بله
سره د سولې په ټینګېدو کې مرسته کړي. خبرې چې د ښاغلی احمدزی خبرې هم واورو په دې اړه باندې.
انشاءالله تعالی ایموک ملي هدف چې پایدار سوله ده، ایدوی په مرستو به اجراسی او دی برخی که لحو تاریخی اری کنه چې دوی جنوبی آسیا سره پا آم توگه او ایمو گاوردی پاکستان سره پا خاص توگه لری موگ استقبال کن او وارو چه طول تو مخلار سو.
بله، غواړم د خبرو په پای کې یو بلې مسلې ته اشاره وکړم چې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ویل چې را روانه نومبر میاشت په لندن کې دی او ښاغلی احمدزی د افغانستان لپاره د مرستو په یو نړیوال کنفرانس کې دوی کوربتوب کوي او په
ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه ستانکزی صاحب. قدر منو اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال صفی الله ستانکزی و چې کابل ته د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون د سفر او له افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره د کتنو په اړه له کابل معلومات راکړل. اوس هم په پاتې خبرونه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام واورئ.
د ازادۍ رادیوی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. ازادی رادیوی مجله وړاندې کوم. په پیل شوی خبرونه کې اناهیتا روحی خپل څو لنډکي شعرونه را اوروي. ځوان لیکوال ګل رحمان رحمانی د خپلو آثارو او د ادبي ټوټو د ژانر د اوسنی وضعیت په باره کې خبرې کوي. د عبدالله پیکار یو خوش نظم د ده په خواږه ژغ کې اوري. وکیل شینواری د تیاتر د هنر د اهمیت او په افغانستان کې د مخینه اوسنی وضعیت او شعر راتلونکي په باره کې معلومات راکوي. نور مطالب هم شته. د اونۍ فرهنګي خبرونه فرشته مرسل ولی.
د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت څلور ملي کانفرنس جوړ شو. جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د کانفرنس ته په استولي پیغام کې ویل چې سایلو سیاحت ته توجه کول نه یوازې په مادي لحاظ هیواد ته ګټه رسوي، بلکې په معنوي لحاظ هم د افغانستان له پیژندلو سره مرسته کوي او په همدې خاطر د دغه صنعت غوړېدلو ته توجه وکړ. د یادولو ده چې د اطلاعاتو کلتور وزارت مرستیال نبی فرعي د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په ویاړ د کابل ولایت په پغمان مارنی کې د افغانستان د لاسي صنعتونو یو نندارتون هم پرانیست. د افغانستان د ولسمشرۍ د مقام لخوا د شلمې پیړۍ د دوو نومیالیو عالمانو استاد عبدالحی حبیبي او استاد عبدالاحمد جاوید د مقبرو د جوړولو حکم شوی دی. د هیواد ورځپاڼې له ریپورت سره سم، افغان حکومت د افغانستان د فرهنګ په وده کې د استاد عبدالحی حبیبي او استاد عبدالاحمد جاوید د مهمو خدمتونو په خاطر پریکړه کړې ده چې د دوی مقبرې ورغوي. د ځوان شاعر خالد ریحان د شیرونو ټولګه او رابانې له چاپ راووته. دغه کتاب چې په یو سلو څلیرشتو مخونو کې چاپ شوی دی، لویه برخه یې غزل تشکیلوي. خالد ریحان د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی چې په سعودي عربستان کې اوسیږي او په شیرونو کې د خپلې بېلې لارې د لرلو په وجه زیات ستایل شوی دی. د خالد ریحان د شیرونو کتاب په ګردیز کې علمي خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په وروستیو کلونو کې په ګردیز کې هم د چاپونو صنعت د ودې په حال کې دی.
صحت، ښه ژوند، خوشحالي او نیکمرغي دا څه دي چې ټول ارزو منیو. ځینې کسان چې دغه ارزوګان یاد شي سړی ساوي باسي او ځانونه ورنه محروم احساسوي. حال دا چې په ژوند کې ځینې کوچني تغیرات او ځینو آسانو ټکو ته توجه را سره مرسته کولی شي چې نیکمرغه واوسو. دغه مقصد ته د رسیدو لپاره په دغه ریپورت کې هم ځینې ټکي شته چې وشمار شیدي لولي.
یو نوی څېړنه ښیي چې ښځه او مېړه که یو بل ته ترخی خبرې کوي، تا ویلې ما ویلې زیات وي، عمر یې کمیږي. دغه څېړنه ښیي چې په کور کې یو بل ته ډونګېدل او زونګېدل د منځنی عمر په کلونو کې د مرګ خطر دوه برابره زیاتوي. د کور د غړو ترمنځ کشو کړب او ترخې خبرې د زړه د ناروغي سبب ګرځي. له ناروغیو څخه د بدن د ساتنې سیستم کمزوری کوي او ځینې نورې هغه ستونزې زیږوي چې عمر ورسره کمیدای شي. ډنمارک محققانو څه کم 10,000 ښځې او نارینه چې د 45 کلونو ترمنځ یې عمرونه و په یوه اوږده 12 کلنه موده کې له نږدې وڅارل او دا یې معلومه کړه چې په دغو کسانو کې 196 کسان د زړه په ناروغۍ، سرطان، انتحار او داسې نورو علتونو مړه شول. څېړونکو د احتمالاتو د ریاضي د فرمولونو په اساس معلومه کړه چې د ژوند له ملګرو، د کور له غړیو او نورو دوستانو سره د دغو کسانو د خولې جنجالونه نسبتا زیات و. د څېړنې وښودله چې د منځني عمر په کلونو کې د هغو میړونو د مړینې خطر 40% ډیر و چې خپلو ښځو او دوستانو ورباندې ډیر بار اچولی او بیا بیا یې ورته ویلي و چې دا راوړه ها راوړه داسې وکړه هاسې وکړه.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
عبدالله پیکار د ځوان کهول یو هغه شاعر دی چې له شعره یې شاید هغه څوک هم خوند واخلي چې په پښتو ښه نه پوهیږي، ځکه د ده د شعر موسیقي ډیره پیاوړې ده او له بلې خوا ده ته په خپل ښکلي آواز کې د خپل شعر د ښه ویلو چل هم ښه ورځي. د ښاغلي پیکار د یو ښکلي نظم اورېدو ته مو رابولو.
زه هم دغیم چیم زما زړه هغه تنها ورانه جونګړه چې نور لري او نه نگهبان شته. بی پختنی خلک راشي بیر تلاړ شي، نه پارسا شته نه مالک د دې مکان شته. هر خوا باندې تیرې دي لکیری لیکل شوی پرې جلا جلا نمونه. په هر تاخ کې قطار د شمو بل دی، تل تټې روخ کلیو پریخي یادګارونه، دل تټې روخ کلیو پریخي یادګارونه. چې سهار شلمر را وخیږي ولاړ وي تر ماخام پوری زیر ویده نقطه تا. چه ماخام ششپ خورش سپگمه راشی دی بی خوما بی خوما رمه کده تا. کل بات کل باران زمام الموی، کل بات کل باران زمام الموی، دا خاموش شین اسمان زمام الموی. همیشه میوی دا اخ کدی وی بلی، شیبا شیبا ارمان زما ملموی. زما زړه هغه تنها ورانه جونګړه چې نور لري او نه نگهبان شتا. بی پختنی خلق را شبیر تلاړ شي، نه پارسا شتا نه مالک ته دې مکان شتا. چې هر څوک را شي نشتر د غرض راوړي، پکې پریخه بی نومه داغ د غم وی. هر چا خپل برخه مال گدل تراوړه، هیڅوک نشته چې راوړې مرهم وي، هیڅوک نشته چې راوړې مرهم وي. پلټون خود خدای نګر زیدا خلق چې داخل یا په مسجد یا بتخانی شي. مینا نغواړي تالاش د سیمو زر کړي، غواړي دا چې چیرته سور په خزانه شي. خو زما زړه ته چې راشي داسې خلک پلټون د خپل ورکې سرګردان وي. مینه ډیره وي خو نه وي مرغه لرې، دلته هر خواشمې بلې پتنګان وي، دلته هر خواشمې بلې پتنګان وي. زما زړه د قربانۍ او عشق فرهنګ دی، د پتنګ د شنو وزرو سوی کتاب دی. زما زړه لسیمو زر نه ماورات، زما زړه د استغنا هغه دریاب دی. زما زړه هغه کشتۍ د محبت ته چې رپان د پرې لمینې جوړ باد باندې د رڼا د افاقي ساحل په لوري په همغه ابدي سفر روان دی. ته چې راغلې بیرته زې مخه د خلاصه بس همدغه حقیقت زما د ځان دی. ډېر ستړې مرغۍ راشي بیرته درومي ډېر ستړې مرغۍ راشي بیرته درومي لکه ونه زما زړه په خپل مکان دی لکه ونه زما زړه په خپل مکان دی.
ګل رحمان رحمانی تر اوسه لا محصل دی او په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو د ماسټری په دوره کې زده کړې کوي. خو په تیرو اتو کلونو کې چې د لیکل پیل کړی دی یو ویشت عنوانه کتابونه یې چاپ شوي او درې نورې د چاپ په درشل کې دي. له ښاغلي رحماني سره د ده د آثارو په باره کې او د ادبي ټوټو د ژانر په باره کې چې د ده ورسره جوړه ده د مرکې د اورېدو بلنه درکو. رحماني صاحب، تاسو په دې نږدې کلونو کې پوهنځی ولوست او دا دی اوس محصل هم یې او چې څومره خبر یم تنها محصل نه کارونه هم کوي، یعنی د گزارې لپاره د ژوند تیرولو لپاره مجبور یې چې ماموریت هم وکړي. دغه ماموریت کول او دا بیا محصل اوسېدل او ګومان کوم ستاسو په کمو نمرو باندې هم گزاره نه کیږي، په ډیرو نمرو پسې ګرځي او بیا شل کتاب او پنځه کتاب چاپول، دا څنګه دا وخت ورته څنګه برابرې؟
د پوهنتون په دوره کې د محصلینو او خپل ټولګیوالو سره سالم رقابت سره دې ته مجبورې چې یو څه کار باید وکړي. او بل خبر دا ده چې په دغه برخه کې ډېرې لیکنې ما اصلا د دې لپاره نه دي لیکلې چې دا یو کتاب شي او خپور شي. کله چې ما دا لیکلې را سره خوندې شوې یا مې په ویپاڼو یا نورو برخو کې خبرې کړې، د غینې وروسته یو خبرندوی ټولنه ازره شوې یا خوښي ورسره ښودلې. تر ډېر ځنې داسې آثار دي چې د چاپ پر مهال ماته ویلي چې دغه شی چاپوو او خپرېږي، بالاخره ستا موافقه ده یا نه، یو وړه لیکنه یو یادښت ورسره راواستوه. او بل خبر دا چې ډېر ځله ما پریکړه کړې چې دغه به یو وروستی اثر دغه کار به کوم، بالاخره به نور مطالعه کوم او لیکنې یو څه به نه کوم، خو وروسته هغه ډېر خام راته وبرېږي. زه هم راشه بیا یو بله هڅه وکړه، شاید تر دې یو قوي شی ولیکي، یو ښه شی ولیکي. او په دې کې چې ځینې نیمګړتیاوې دي چې یوازې ماته معلومې دي، هغه ورباندې جبران کوم. که څوک نیوکه کوي یو به وایي چې زه دغه یو ښه شی خو یې لیکلی، خو کله چې بیا هغه ولیکم دا بیا هم دغسې د یو بل کتاب تلوسه یا یو بل اثر تلوسه راکړي چې نورو برخو ته لاړ شم، بیا د یو ژانر نه ستړی شم. زه وایم چې د ژباړه به ښایي زه ژباړې برخې ته لاړ شم، یا مثلا د تخلیق برخه یې هغه پرېږدم تحقیق ته لاړ شم. نو تقریبا دغه واته کلونه چې زه په دې برخه کې هم دا ټول ژوند هم داسې راباندې تیر شوی.
ښاغلی رحماني، ستاسو په کارونو کې ناول لیکنه او ناول ژباړنه یو خاص ځای لري. په دې سکه اورېدونکو ته وایي چې څو ناولونه دي تر اوسه لیکلي او چاپ شوي دي او څو دي ژباړلې دي؟
زما لومړی ناول چې وو ښکلا وه، چې دا تقریبا زما لومړی خپل ناول و چې خپور شو. دغه وروسته بیا دوام قدم بیا د ژباړې د برخې و چې د ژوند لوبه په نامه یو ناول و چې د زیات ارکلی سره مخ شو. تقریبا درې څلور ځله چاپ شو په رادیوګانو رسنیو کې، ځینو ملګرو خپور کړ په قسطوار ډول. نو په ټوله کې زما شپږ ناولونه خپل خپاره شوي دي چې په دې کې د څلور عادي ټولنیز ژوند ناولونه دي او دغه دوه نور بیا تاریخي ناولونه دي چې یو د انګریزانو د یرغل سره تړلی، بل د روسانو د یرغل سره په افغانستان کې هلته ټولنیز وضعیت او پېښې څرګندوي.
دا شپږ د خپل دي،
شپږ مې خپل دي. او دغه دوه ناولونه چې یو پکې شړل شوی لمر دی چې د سید جمال الدین افغان د ژوند او طبیعت په اړه دی، ژباړه ده. او دویم ناول هم یو ایرانی ناول دی چې وایي چې هغه ته تقریبا اننه 50 کاله وړاندې د تعلیم او تربیه په وضعیت او ژوند او زده کړو په دې چې دغه د ایران خلکو هغه ته څنګه حالات کې زده کړو کې اوس په کوم موقف کې په برخه کې ناول مایل کوشي چې افغاني ټولنه کې ملګر تجربه نه چې اوس دغه په هنده بهر چټک روان دي، خلک ګټه واخیستل شي. نو ټوله کې دا اته ناولونه دي او درې پکې د لنډو کیسو ټولګي وشي. ورستای فصل او به وطن او خاور او بادونه د درې د لنډو کیسو ټولګي وچې دم د څه د ناولونو منځ کې او څه یو ټولګه په دې ورستای کې خبره شوې ده
چې دا دی البته شبار نه دی
د خپل خپل کیسې دي. البته په دغه درې واړو کې ما د نړۍ د ځنو لیکوالو یوازې یو کیسه د شبارې په توګه مور کړې د خلکو ته وړاندې کم کمانې لیکلې، خو مګر خامياري کیسه په دغه ډول چې خپل نه غو ټول وش کړي. نو مثلا خالد نویسا شو یا په بهرنیو لیکوالو کې ځنه نور شو چې په کیسه لیکنه کې زما خویدل دغه مهارتونه دغه وایو کیسه مې په دغه دوه ټولګو کې هم راوړی او ژباړه د والته مې لیکلی چې دا ژباړه ده او ورسته برخې ورسره زمي مشوي.